سلام ستلی مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپه د ازادي رادیو د خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم باجوندې بڼه کتلای شي مجله په خبرونو سره پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشرسیما بهوس وای د افغانستان د وضعیت په اړه د وی خپلواکي څېړنې له همغږي کوونکو فریدون اوغلو سره کتل دي میرمن بهوس نن په ټویټ کې ول دوی اپدی موافق و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلیک سره سم د ماموریت په پر افغان خزو او د هغوی پر حقونو ډیر متمرکز وي بهوس ویل دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د 2018 نه تر 2023 پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبی تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه او افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسولو هڅې د سازمان نمبریتوب دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد کله پرون پیو بیان کوي روز او تومبای و د میمیاشتې پیو دیر شمه دغه وزارت له سرپرست مولوی امیر خان متقی سره وکتل او دواړو لورو لنړیواله ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او د سیمې پر مسایلو خبري وکړي هغه متقی ویلي اوس د دې وخت رسیدلې دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملی ګامونه پورته شي د پداسيال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسی حکومت د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې د استرالیا یو سرتیری نن پنځشنبه هغه دا وی او بیلل چې درې ورځې د خپل ځان په بدنامولو تورن کړی وي د غو ورځې په خپل راپورونه کې د استرالیا د زنګړز وکونو په خنۍ سرتیری څلور څلوېخ کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوزي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په قانون توګه د شپږو افغانانو په وجول کې لاس درلود د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په سیدنی کې د فدرال محکمې قاضي ویل د غو درې ورځې ثابت کړی چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت شکایت کړی ریښتینی دي نوموړي په درې ورځپاڼو دعوه کړې وه چې نوموړی یې داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2006 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړي دي بن رابرټ سمیت ته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د وکتوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی دی نو موري ترڅنګ د استرالیا په لزګونه نور سرتیری هم په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوی دی د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د پولی واکسینه پر کارکونکو د بریټ په پایله کې پولیس وژل شوې دي د فرانسې خبري اژانس د پوز د خبرپاڼې پر اساس ویل دي چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال وشو چې د واکسیناسیون پر یو ټیم دزي وشوي خبرپاڼې کې ویل شوې دي دزو کې هغه پولیس وژل شوې دي چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته ګمارل شوی و د ماشومانو د ګزانډیا پولی واکسین پنځه ورځې کمپاین د شنبه پر ورځ د خبر پختونخوا په دولس ولسوالیو کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د برید مسؤلیت منلی دی پولیو یو ساري او وژونکو ناروغي ده چې ریښې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي او ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنۍ لوبو د لړۍ نمړۍ لوبو وشي د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په حمل کې درد محسوس کړی دی او د سریلانکا په وړاندې نمړۍ دوه لوبو کې نه لوبیږي دا کرکټ بورډ په خبر پانه کې ویل شوې دي چې راشد خان ته ډاکټرانو ترمنې وروسته ویل دي چې یو اونۍ استراحت وکړي دغه سیالۍ چې سبا پیلېږي د جون میاشتې تر 8 نیټې به دوام وکړي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو یو شمیر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړی دی دا بندیزونه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی باندې وضع کیږي خو طالبانو ورته داسې ځواب ویلی دی
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات دي هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانان نه شي وغوښتل افغانانو خپل موضوع
وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. تحلیل کې به هم په دې باندې خبرې وکړو چې آیا د نورو بندیزونو وضع کول به طالبان دې ته قانع کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او کنه. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي چې په بامیانو کې په کورونو کې د زیږون شمېر 40% لوړ شوی دی. په لاملونو به هم وړاندې درته راپور ولرو. ګاونډي پاکستان د به هم ورشو چې د پیسو ارزښت یې د پخوا پرتله خورا راټیټ شوی دی. علت یې څه ده؟ په دې به هم د پاکستان نه درته راپور ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا موږ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر طالبانو د نوو بندیزونو په تړاو د یوې نوې لایحې د جوړېدو خبر ورکړې دي. د هغه جمهوري غوښتونکو سناتورانو لړلې یوې فاکس نیوز ته ویلي دي چې په یاد لایحه کې به په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو نقض پر افغانو میرمنو د محدودیتونو دوام ترهګري او د نشي توکو تولید او قاچاق هغه څلورټي کې وي چې په تیرو دوه کلونو کې په اړه مثبت ګام نه دی پورته شوی. خطر پر دې ستورزو پر دې سپستړي مشه بخیر غلی تاسو ته کده د لایحه په تړاو نور وای چې طالب حکومت سره به حتمی تاسو خبرې کړي وي دا غوي چارواکو درته وویل.
سلام فریده جان تاسو ته ټول لیدونکو ورېدونکو ته. وو د امریکا کانګرس ځینی جمهور غوښتونکو سناتورانو پر داسې ویلایي کار کوي چې لمخي غواړي پر طالبانو د امریکا لوري نوي بندیزونه شي. دغه لایحه د اتلس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا د جوړېدو په حال کې ده او له بشپړېدو وروسته به د امریکا ډیموکرات جمهور رئیس جو بایډن ته وړاندې شي. د دغو اتلس سناتورانو له ډلې جیمی ریچ د چهارشنبې په ورځ ناوخته فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په تېرو دوو کلونو کې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو په وړاندې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. دغه شانې طالبان د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې په نه مبارزې هم تورن کړي دي. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکا نامنظمه وتل د دې لامل شول چې افغانستان له داسې یوې مرحلې سره مخ شي. نوموړي له نورو سناتورانو غوښتنه کړې چې یاد لایحه ژر تر ژره ترتیب او د منظور لپاره د امریکا جمهور رئیس ته وړاندې کړي. هغه ټینګار کړی چې کانګرس د دې لایحه د جوړېدو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي ځکه د هغه پاینه په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته د طالبانو نفوذ د ودې په حال کې دی. خاغلی ریچ وړاندې ویلي چې یاد لایحه په تطبیق سره د طالبانو لخوا په ټولو مالی معاملاتو بندیز ولګول شي او همدارنګه ټولې ویزې او یا نور اسناد چې امریکا ته ننوتلو اجازه ورکوي هغه به هم باطل شي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته بیا یو شمېر افغان خزینه فعالانو د شک سترګو ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزای وایي یوازې د امریکا لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي اجتماعي ټولنیز نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوته کی.
د ټول اندیکنو څرګندونه ته په جواب د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد وای چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کیږي. دغه پوینه چې شرونه د وس لپاره ګټنه لري
افغانانو سره د تعامل لا خپل کی او د اسلامي مرته مسجدین سره خپل اندیکنه او نظریات شریک او واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه شي ورسره د افغانانو خپل موضوع ده. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل د اسلامي امارت کلندار ده مو وړو خه تعامل ولرو.
کته هم د طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصولو پر وړاندې کې خوځته د حقوقو د ورکړې خبره کړې. خو پر افغانستان د طالبانو د دیم ځل واکمنۍ لپاره سره سمې لښبګم کولګ پورته دنجونو په وړاندې د پنځه دروازې وټړلې او وروسته دوی په همتون د لټک هم نکړه. بلې فریده جان
ډېر زیاته مدنه کورودان خطر پردې سوچه د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې غواړي پر طالبانو نوي بندیزونه وضع کړي موږ سره چوسیات شریک کړه. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم را سره خبرونه کې مل شوی دی. راسخ صاحب تاسو ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو راپور واورید چې ځینې جمهور غوښتونکي غواړي او داسې لایحې هم جوړه کړي چې پر طالبانو باندې نوي بندیزونه وضع کړي. ساسي په ان باندې دا یوازې د جمهور غوښتونکو نظر دی که دیموکراتان هم ورسره ورته نظر لري؟
فریده جان سلامونه او تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول او دونکو ته وړاندې کوم.
فکر کوم چې د راسخ صاحب اړیکه پرې شوه، موږ به راسخ صاحب ته په تمه پات شو چې بیرته خبرونه کې وصل شي او په دې موږ سره خپل تحلیل شریک کړي چې دغه بندیزونه که پر طالبانو باندې وضع کیږي، آیا دا به ګټه وکړي چې دوی دغه کم محدودیتونه چې پر افغان ښځو او نجونو باندې وضع کړي دي دا لری کړي او کنه؟ راسخ صاحب بیرته خبرونې ته وصل شوی. راسخ صاحب مهرباني ستاسو ځواب اورو.
باید ووایم چې افغانان او بلخصوص د افغانستان جغرافیا دغه په ټول د نیمه پیړۍ کې د ابل قدرتانو د سیالیو او د مبارزاتو او د اتومي قدرتونو د دغه خاوره کې د دوی فقط دغه سیاسي لوبه او استخباراتي لوبه ده چې افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د دغه جګړو قرباني شوي دي. بنا انزویلای سم همدغه امریکا خپله څنګه چې دوی د طالب په وړاندې د اوز د بندیزونو وړاندیزونه ورکوي او وایي باید په طالبانو باندې نور هم بندیزونه را دغه شي، خو زما په نظر دا د حل لاره نه ده. دا د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا د افغانانو په خیر نه تمامیږي.
ولې افغانان راسخ صاحب کدارت وایي په ټوله کې به دا په طالبانو باندې څومره اغېز وکړي؟ آیا موثر به وي چې طالبان دغه بندیزونه لري کړي کنه؟
ګوري اصلا طالبان تر اوسه پورې په دغه دوو کلو کې دوی ثابته کړه دنیا ته او ګاونډیو ته چې دوی نه د اسلامي ملکونو نه د نړۍ د ملکونو نه د ابل قدرتانو وړاندیزونه د افغانستان د نجونو او پخوایندو باندې چې کم فشار راوارد کړی دی، یعنی د هغه درس نه چې دوی کم لوبه دوی مختبیایي دغه لوبه ظالمانه ده او دوی د خپل دغه لوبه نه شاته نه ځي. نو بنا د طالبانو سره په دغه ژبه باندې چې دوی لګیا دي او په دغه پروګرام چې دوی لګیا دي غربیان په دې پروګرام کې زه په دې باندې متعقن یم چې دا په طالبانو باندې تاثیر نه راځي. ولې طالبان خپل اقتصاد لري، پیسې لري، هر هفته کې $300 ورته رسیږي. فشار په افغانستان په ملت باندې دی، افغانستان ملت تباه شوی دی په دغه بندیزونو کې، په دغه حالاتو کې چې دا نن افغانستان په یو انزوا کې قرار لري. تقریبا 2 کاله کېږي چې افغانستان رسمیت د افغانستان دغه طالبان په رسمیت نه پیژندل شوی او د افغانستان د ولسونو سره د دولت سره د نظام سره راکړه ورکړه نشته. بنان دغه
ستاسې پان باندې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ کې امریکا بندیزونه وضع کوي او کنه وضع کوي، هیڅ د دې څرک نه لګیږي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي بلاخره او دغه د ښځو او د نجونو ستونزه به حل شي؟
زه په دې باندې متأكد یم چې طالبان تر اوسه پورې ثابته کړې ده چې دوی د دنیا د خلکو اته چغه او نارې ونه منله او دنیا ورته وړاندیزونه ورکړه، اسلامي ملکونه وړاندیزونه ورکړه چې دغه غیر شرعي دی، دغه غیر اسلامي عمل دی چې تاسو دی جنو او د خوندو په وړاندې ترسره کوي. مګر زه ویلای سم کچیر دی د طالب سره څنګه چې دوی په دوه کې ناسه وکړه او د خپل قرارداد په امضا کې او هغه جهاله درس نه دوی اقلان وړاندې شي، زه په دې باندې متأكد یم چې طالبان به د مذاکراتو په درشل کې دغه وړاندیزونه ته به دوی مثبت ځواب ورکړي. غیر
په دوه کې خو دغه ناس چې ترسره شوی وي، آیا په هغوی کې دوی په دې مسایلو باندې بحث نه و کړی د ښځو د حقونو د نجونو د حقونو په اړه باندې چې اوس نوې بندیزونه وضع کیږي؟
سل په سلو کې دوی بحثونه کړي دي او حتی د ښه دولتدارۍ په اکله باندې د ټولو سیاسونو ګډون یو همشمول نظام په ګډون باندې دوی بحث شوی دی، لاسلیک شوی دی. ولې سرغړونه ترې وسوه؟ دا سرغړونه چا کړی دی؟ که دا سرغړونه طالب کړی دی هم د افغانستان د ولس په خیر نه دی، دا زموږ په تباهۍ کې دی. که دا سرغړونه امریکا کړی ده بنا ان په دغه لوبه کې د طالب او د امریکې د لوبه کې د افغانستان ملت قرباني شوی دی او قرباني کیږي. زما هیله ده چې باید افغانستان ملت
په اوس عام ولس ته تاسو وایئ چې دا یو لوبه ده او عام ولس پکې قرباني کیږي، هم د طالب لوري او هم د غربي نړۍ لوري. اوس عام ولس ته چې دوی په دې دواړو منځ کې پاتې دي، دوی ته څه کول په کار دي چې حداقل دوی وکولی شي هغه د ژوند چارې لږ په اسانه پر مخ یوسي؟
یعنی زما په نظر دا دی چې اوس باید افغانانو باندې دغه فرض عین دی چې موږ باید په دغه لوبه کې موږ باید ټول سره راټول شو، یو ملي وحدت را تامین کړو، خپل آواز، خپل چغه، خپل ناره، د خپل د وطن مشکلات دنیا سره باید مخامخ دوی په مخ کې کېدو چې ولې دغه لوبه موږ سره تاسو کوي. نیمه پیړۍ دی کله ورور امریکا ته راځي چې خپل د منافع لپاره زما ولسونه وژل کېږي، زموږ ولس ورور په اوبو کې ډوب شول، په بمونو والوزولو، تیمور بمونو مو را باندې استعمال کړل. مګر دا د داعش او دا د تروریزم او دادی القاعده او دادی او طالب دغه بهانی ولی مونږ باید چې مونږ د وطن نه لری کیږي یلته دادی چې دلته متوجه سي ځانو دلته لوبه روانه ده دلته د اقتصاد لوبه روانه ده دلته سیاسي لوبه روانه ده دلته استخباراتي لوبه روانه ده مونږ په دغه لوبو کې د دوی په لوبو کې مونږ قرباني شوي یاستو زمونږ ملت قرباني دی زمونږ ملت اصلا د جنګ توان نه لري مونږ جنګي لاره ته اصلا مونږ لاره نه ده خپله کړې دغه جنګ دغه بدبختي دغه ټوپک دغه بمونه چې دغو لادرسه په مونږ راتپر شوی دی کله کله راباندې ملا راباندې حاکم کړي کله راباندې مجاهد راباندې حاکم کړي
افغانان سره متحد شو دغه ستونزه حل کیدای شي
سل په سلو کې کچیر مونږ یو موټی شو مونږ طالب په ځای کې نه وای شو مونږ مجاهد په ځای کې نه وای شو مونږ اور غرب او شرق په ځای کې نه وای شو
چې مونږ اور مونږ پر موادان چې وخت مو راکړه او موږ سره مو خبرې وکړې د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د هغې لایحې په اړه باندې چې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص په اړه پر دوی د نوي بندیزونو د زیاتېدو خبره کړې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په بامیان ولایت کې څه باندې څلوېښت سلنه ښځې په کورونو کې زیږون کوي، خو په ځواب کې بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې څه باندې سل روغتیایي مرکزونه د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي دي. وربشو لیمې سپېڅلې تعلیمه جانې، تاسې دغه موضوع تعقیب کړی ده که په دې اړه نور جزئیات اورېدونکو او لیدونکو سره شریک کړئ.
فریده جان سلامونه، وخت مو په خیر. د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي چې په 2022 کال کې په بامیان ولایت کې له 40 سلنه ډیرو ښځو له مسلکي روغتیایي مرستې پرته په کور کې ماشومان زیږولي دي. بی پولیو ډاکټرانو هم لیکلي چې دوی سږ کال په بامیانو کې 8 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، خو هغه خلک چې په دې غرنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو او کلیو کې ژوند کوي په سخت حالت کې دي. د بی پولیو ډاکټرانو د نور د روغتیایي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر همایون احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر روغتیایي مرکز کې یوازینی یو ښځه قابله ګمارل شوې ده. د بی پولیو ډاکټرانو د روغتیایي چارو د همغږي مرستیال ډاکټر احمد ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مرکزونو کې کار کوونکي کم دي، او همدارنګه یې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې د نفوذ او اړتیا له امله چې موږ لرو او د افغانستان جغرافیه لا تر اوسه کافي نه ده، د هغو کلینیکونو شمیر چې په افغانستان کې په هر ځای کې باید جوړ شوي وای، ښځینه کارکوونکي وای، بشپړونکي درملو او لرې پرتو سیمو کې کلینیکونو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته ویلي چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي دي، او اوس بوخت یو او موږ د مور او ماشوم لپاره لس روغتیایي مرکزونه نور هم تیار کړي دي، او اوس موږ 170 نورو کلینیکونو ته اړتیا لرو. ام اس اف دا هم ویل چې افغان ښځې د تګ راتګ د ازادۍ او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کار او زده کړې د وړتیا له امله روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له لویو خنډونو سره مخ دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 40 میلیونه خلکو بې وزلۍ او فقر د دې لامل شوی چې هغوی د ناروغانو د لیږدولو لپاره د لوړو لګښتونو په ورکولو سره روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسۍ لپاره اوږد واټن سفر ونه کړي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیرته وخت رسیدو وروسته د بهرنیو مرستو کچه کمه شوه. په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوه، او ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو له افغانستان څخه ووتل. همداراز دغه سازمان په وینا هغه وخت راهیسې په دوامداره توګه د عامې روغتیا پر سیستم فشار زیات شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر زیات ستونزمن کړی دی.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان لیمه سپېڅلې وه چې په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو د سازمان د هغه راپور جزئیات شریک کړل چې ولې په بامیانو کې 40 سلنه زیږونونه په کور کې کیږي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
پاسول کې به هلمند تور شو. هلته کروندګر وایي د پمبې کښت ورته د پوښه په څیر ګټه رسوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورسره تیر کال د کوکنارو پرکښت د بندیز لګولو پر مهال د متبادلو فصلونو کرلو لپاره د اسانتیاو برابرولو ژمنه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې وره.
د افغانستان په هلمند کې کروندګر وای د کپاسو کښت ورته د کوکنارو په سیر ګټه نه ورکوي. طالب چارواکو د 2022 په اپریل کې د کوکنارو په کښت بندیز لګولو چې مقصد یې د افیمو د تجارت مخنیول و. طالبانو کروندګرو ته خبرداري ورکړو چې که کوکنار یو کرل نو فصلونه به تباه کړل شي. کروندګر وای طالبانو ورسره وعده کړې وه چې یو ګټور بدیل به ورته برابروي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي.
موږ وایو چې دغه کار وسي چې د همسایه خلک یې ستړي خلک یې، نو چې پر هغه شفافت وسي، پر هغه باندې کار منظم شي، بیا موږ څه نه وایو، نو باید موږ سره وعدې کړي چې امبارونه درکوو یا مرستې درکوو. د هغه څه دوی موږ ته هېڅ هم نه دی راکړی.
د کروندګرو په وینا د کوکنارو کښت به چې ورته کومه ګټه رسوله، هغه ورته د کپاسو کښت نشي ورکولی چې ورسره یې ګزاره ګرانه شوې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوی په مسله خبر دي او د حل کولو کوشش یې کوي.
د هلمند ولایت مقام او ټولې ولایتي ادارې د خلکو دغه ستونزه درک کړې ده، او د ولایت مقام تر هدایت لاندې د صنعت او تجارت ریاست د پنبو د کاروباریانو او د تجارانو سره څو ورځې مخکې یوه غونډه کړې وه چې په راتلونکي کې بیا داسې غونډې په پام کې دي، تر څو پورې د دوی سره د دغه موضوع په اړه باندې خبرې وکړي او د پنبو او کاروباریانو او تجارانو ته یو بازار د پروش د پنبو هغه پیدا کړي.
بلخوا تاجران وای چې د کپاسو تجارت ډیر غټور نه دی ځکه چې خرچه ډیره ده.
یانو چې مصرف نه جوړي جو بوجي انبار پاتل زر یا په 2000 ورته رانیسي، ایو جرم ځکه په 14000 کال لري هړی او سلور د نیشن سان زور تجدم زده ما ته ګټه نه کوي. اکل نه بای سره په دغه پسیسی چې یو کار کوي په ګټه وویني د بنده په ځین سره د لاندې نظر خو غزان ته نظر چې کیږي سنه کیږي.
په 2021 کې د طالبانو تر کنټرول مخکې په افغانستان کې د افیمو پیداوار ارزښت د 1.8 او 2.5 ارب ډالرو په منځ کې و.
هلمند کې د کروندګرو وضعیت مو واوریدل چې پنبه یې د کوکنارو په ځای کرلې وه. اوس به هم افغانستان کې پاتې شو، په دې اړه به راپور واورو چې اچاو مربا څنګه جوړیږي.
از بازار می آوردم، خوشین کیفیتش ضعیفتر بود، هواواری کردم، در او زی زیافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردگو د بهسود ولسوالی علی رضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شادک ژوند کوي. 50 کلن علی رضا د شپږ اولادو پلار دی. وای د څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو تر څنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې اکثر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له چایز دکړی هم ندی، بلکې وخت په تیرې دو سره لخپلو تجربو زده کړی دی. دای د چکنی جوړولو پاړه وای
کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کیناست بیل مالګې کشنیز او ګونورو د اړتیا وړ مصالحه جات سره چلروي ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له گازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، مکسر کوو، مرچ او مصالحه پکې ګډو، هغه ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې یي چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې، د مڼو، د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي، او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکوی کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکه دا پاک زیت اړتیا لري. نو زه یو کور کې جوړوم او هملته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر ښه وي، خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار وي شو، خو خنداوي هم وي او یو بل اوړو را اوړو.
جالب خاطره مې دا ده چې یو کس ته یې ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غواړي. بله جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وایي چې هله تیز شه، هله داسې وکړه، هله هسې وکړه.
چکنی، مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیرو کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
کابل مو د چکنی او اچارو د جوړولو په اړه راپور اورید.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د عراق بصری ښار ته ورشو چې هلته یو انزورګر وایي چې هغه خوښوي چې انزورګری وکړي. دا چې څنګه کې په دې راپور کې اورو ګورو.
دا د عراق په بصره ښار کې هبا فوزی ده چې له شیشې څخه په جوړو شیانو انزورګری کوي. هغه له یوې سرکاري ادارې سره کار هم کوي. هبا فوزی وایي چې انزورګری نه یوازې شوق دی، بلکې دا یې د ګټې بټې ذریعه هم ده.
الرسم على الزجاج بالنسبه لي تجاره وفن
او شیشه انزورګری زما لپاره آرت او تجارت ونه دي. دا هغه سوي چې زما ته ټولو زیات خوختي. زه چې کله هم پریشان یم نو سمدستي انزورګری شروع کړم.
نه ګل کې صراحه المعيشه مالتي انا واطفالي على الرسم للزجاج.
هبا فوزی وايي په شیشو یې د انزورګری کار شاوخوا څلور کاله وړاندې پیل کړ.
بل عندنا وحده تشتغل بالبدايات اشتغلت مو كه يعني تقول للناس لا
بالومري ورزو كده ما يوازي د مور او خيندو په ګډون د خپل خپلوان لپاره انزورګری کوله چې هغوی به غوښتل دا شیان نور ته ډالې کړي. خو ورسته بیا ما په ټولنیزه میډیا پانه جوړ کړه، خلکو زما د کار ستاینه وکړه او زه یې وه سولم چې خپل کار پر مخ یوسم. له دې ورسته بیا ما ته د خلکو لپاره په شیشو د انزورونو جوړولو پیغامونه راتلل پیل شول.
يعني من انشر صارت عليها طلبات.
هبا فوزي وايي چې دا اکثره د عراق د پخانی اماراتونو ترڅنګ د بغداد کلتور هم په انزورونو کې جوړوي او د خپل انزورګری په بلابلو نندارتونونو کې هم وړاندې کړي ده.
د عراق په بصره کې مو د یوې انزورګری هغه انزورګری وکتله چې خوښولې په شیشو خاورو باندې انزورګری وکړي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې هم ورزو د سپورت له ډګره خبره وو.
سلامونه مې ومنې. د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نن په ورسنیز کنفرانس کې وویل چې تر سیالیو وړاندې د راشد خان ټپي کېدل ورته یوه سخته ننګونه ده، خو زیات کړه او ویل چې هغه ځوانان چې د راشد خان په ځای لوبي کې دا ورته یوه ستره موقع ده چې خپله وړتیا وښایي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 ورځ خبر ورکړی و چې راشد خان د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه محسوس کړي دي او ډاکټران ورته د یوې اونۍ آرام کولو ویلي دي. نو په همدې اساس په لومړنیو دوو لوبو کې ښایي راشد خان ونه لوبیږي او د درېیمې لوبې لا هم معلومات نشته چې هغه به ولوبیږي او کنه. اخواته په سعودي عربستان کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې دغه کمپ د ملي لوبډلې د روزونکو عبدالله المتیری تر څارنې لاندې پیل شوی دی. یاد فدراسیون ویلي دی چې موږ ته مهمه دا ده چې د افغانستان هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دننه میشتي او هغه چې بهر میشتي دي د دوی ترمنځ آشنایي او همغږي پیدا شي. د دې تمریناتي کمپ موخه دا ښودل شوی دی چې افغان لوبډله د مرکزي آسیا سیالیو ته چمتواله نیسي. افغانستان به په مرکزی آسیا سیالیو کې له ایران او قرغزستان هیوادونو سره سیالی کوي. او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوین الحق انګلستان ته تللی او هلته په ویټالیټي بلاس سیالیو کې نن خپله لومړنۍ لوبه کوي. نوین الحق د انګلستان په کورنیو شل ورځو سیالیو کې د دریم ځل لپاره لوبیږي. د نوموړي لوبډلې لستر شایر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې دي چې هغه به نن د افغانستان په وخت ماښام شاوخوا 10 بجې د ډربی شایر لوبډلې پر وړاندې د لستر شایر په لوبډلې کې لوبه کوي. نوین الحق تر دې دمه په دوو پړاوونو کې 50 لوبغاړي سوځولي دي.